د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کله کوم په تخنیکی برخه کې امانه میرزا سره مرستندوی دی. وړاندې مو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو له وروستیو تیاریو خبرو او د انتخاباتو ته به د شته ګواښونو په اړه هم واورئ. خو لومړی خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د سره صلیب نړیوالې ادارې نن ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوی کارکوونکو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانستان په هغه جګړه کې جنګیږي چې ګاونډیان یې باید جنګېدلی وای. او د پیسو د نړیوال صندوق مشر ویلي چې په روانو اونیو کې پاکستان ته یوه ډله استوي. د سره صلیب نړیوالې ادارې نن ویلي چې وسلوالو طالبانو موافقه ورسره کړې چې په افغانستان کې د هغوی پر مرستندویانو به حملې نه کوي. په کابل کې د دې خیریه ټولنې ویاندي اندریا پرتا رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې وسلوالو طالبانو ته دوی ډاډ ورکړی چې د افغانستان په زندانونو کې ټولو بندیانو ته مرستې کوي او د خپلو طبي پروګرامونو په اړه یې معلومات ورکړي دي. اندریا پرتا ویلي چې د سره صلیب استازو په وروستیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې د سره صلیب کارکوونکي به په افغانستان کې د جګړې ټولو خواو ته طبي مرستې کوي. وسلوالو طالبانو په یو بیان کې دا خبر تایید کړی دی. وسلوالو طالبانو په اګست کې وویل چې د سره صلیب ټولنې د هغوی بندیانو ته چې د پلچرخي په زندان کې غذایي اعتصاب کړی و سم کومک نه دی رسولی او د سره صلیب کارکوونکو ته ورکړی امنیتي ضمانت یې لاغو کړ. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي زموږ ګاونډي باید پوه سي چې موږ له تروریزم سره په داسې جنګ کې چې هغوی باید جنګېدلی وای جنګېږو. عبدالله عبدالله نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان ولسمې غونډې ته وینا وکړه او تر هغه وروسته یې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل
تمامی کشورهای دوست خصوصا کشورهای همسایه درک کنن که
ټول دوست هیوادونه خصوصا گاونډي هیوادونه باید دا درک کړي چې هغه جنگ چې تروریستانو بل دوی سره کولای مشکو یعنی یوازې طالبان نه دي بلکې د مشترک د ټول منځنۍ اسیا تروریستان د طالبانو ترڅنګ جنګیږي. عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته ولاړ. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 میلادي کال کې جوړ شوی چې روسیه، چین، هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا څلور جمهوریتونه یې غړي دي. ایران، افغانستان، بیلاروس او منګولیا په دې سازمان کې څارونکي دي. د پروان امنیتي چارواکي وای په بګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې بیګا دوه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د پروان د امنیه قمندانۍ ویان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته نن وویل چې بمبارد پر هغو وسلوالو طالبانو سوی چې د بګرام د بخشخیلو له کلیې د بګرام پر هوایي اډه د راکټي حملې پلان درلود. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لګارد ویلي چې پر روانو اونیو کې به د خپلې ادارې وړله پاکستان ته واستوي او د غوښتې پور په اړه به خبرې ورسره وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې د خپل هیواد د مالی بحران د سپکولو لپاره به د پیسو له نړیوال صندوق او د پاکستان له ملګرو هیوادونو 12 میلیارده ډالر پور وغواړي. کریستین لګارد پرون د پاکستان د مالیې له وزیر اسد عمر او د مرکزی بانک له مشر طارق باجو سره په انډونیزیا کې کتلی د پاکستان پر مالی ستونزو یې خبرې ورسره کړې دي. د نړیوالې ادارې په 2014 میلادي کال کې هم پاکستان ته 6.5 میلیارده ډالر پور ورکړی و. په ترکیه کې د تروریزم په تور د نیول شوي امریکایي پادری اندرو برونسون محاکمه نن پیل شوه. د اندرو برونسون توقیف د ترکیه او امریکا پر اړیکو بد اغیز کړی دی او د یو شمېر څارونکو په باور کې هغه خوشی نسی پر ترکیه د امریکا د بندیزونو د لګیدو امکان زیاتولی سي. پادری برونسون نن د ترکیه لویدیر ښار ازمیر ته نږدې په یوه زندان کې له تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور محاکمه کیږي. هغه پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. د روسیې په چواش جمهوریت کې نن ملي ماتم اعلان شوی دی. په چواش جمهوریت کې پرون سهار یو فیات مینی بس له یوې لارۍ سره ټکر سو او 11 تنه پکې ووژل سو. په دې پیښه کې 2 موټر چلوونکي او 6 مسافر زخمیان شوي دي. د چواش جمهوریت پولیسو د لارۍ چلوونکي نیولی او څیړنې کوي. د روسیې په ولګا منطقه کې د دې سیمې مشر میخایل اګناتیو د وژل سوو کسانو کورنیو ته په ځانګړي پیغام کې ویلي چې د چواش خلک پر دې پیښه غمجن دي. او د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د مدني حقوقو کمیټه وایي د روسیې په ولادمیر مرکزی زندان کې شل بندیانو اعتراض کړی او خپل مړوندونه یې پرې کړي دي. د بشري حقوقو د مدافع ډلې مشر بوریس پانتلیف نن پر فیسبوک لیکلی چې اعتراض کوونکي نه غواړي چې د مسکو په 200 کیلومتره کې یو بل توقیف ځای ته چې د هغوی په باور د شکنجې مرکز دی ولېږدول سي. بوریس پانتلیف لیکلي د ډیرو رپورټونو او د زندانیانو د کورنیو په وینا دریم نمبر کالونی داسې بندیخانه ده چې هلته زندانیان وهل کیږي، وژل کیږي او حتی جنسي تجاوزونه ورباندې کیږي. او په ولادمیر مرکزی زندان کې بندیان له دې پرته چې خپل مړوندونه پرې کړي د اعتراض څرګندولو بله هیڅ لار نه لري. خو د زندان مسؤلانو دا ادعا رد کړې دي. په سن پیټرسبورګ کې د مدني حقونو کمیټې ویلي چې د روسیې حکومت ته به د زندانیانو د دې اعتراض په اړه یو رسمي لیک ورواستوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش په جنوبي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتي مواد له کابل زون پرته ټولو سیمو ته رسیدلي او یوازې کابل زون پاتې دی چې هلته به نن ورسی شي. په یو شمیر ولایتونو کې لکه کندوز کې انتخاباتو ته اندېښنه شته ځکه چې طالبانو ګواښ کړی، خو ځینې خلک وایي
وازنه د هل لار د افغانستان د راتلونکو لپاره انتخابات یو ځای وکونه لومره د موږ سره دي. موږ اراده ده چې باید پروستل دي په دې حالت نه ووځي.
په لوګر کې بنوال کشمش خانو ته خوشاله دي، خو یې لري چې زیات شي.
د کشمش خانې موږ ته دولت جوړ کړي دي سره نر په لوړه باندې موږ ته خرسي کې د موږ د اقتصاد ورسره قوي کیږي، اقتصاد موږ ډیره फायदा کوي.
وچکالی د کونړ دانګا مولسوالی سخت ځپلې، په دیاړه د کونړ د کرنې او مالداری لري سره شغیدلی.
کاریزونه مطلق وچ دي، چینی وچ دي، الته چې کوم خوړونه هغه وچ دي. بیا هم منګه د وزارت سره په تماس کې و چې دغه کم باغونه منګه جوړ کړی دي د وچ کېدون بد شي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او تر 15 بجو یو شمیر نور مطالب هم لا ازادي رادیو اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له کابل زون پرته ټولو ولایتونو ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد رسیدلي. د دغه کمیسیون منشي ویاند سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې تر پایه به د کابل زون، پنجشیر، پروان او کاپیسا ولایتونو ته دغه مواد ورسی شي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په ولایتونو او ولسوالیو کې د دغو موادو خوندیتوب ته اندېښنه څرګندوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته اته ورځې پاتې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه انتخاباتو ته چمتووالی نږدې په بشپړېدو ده. د دغه کمیسیون منشي اویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې تر پایه به ټولو ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو د لیږد لړۍ بشپړه شي.
فقط د کابل د افیس او د کابل مرکزی ولایتونو دا پات چې دا نن تکمیلېږي. همدارنګه د ولسم تاریخ څخه د میزان ولسوالیو د مواد انتقالات شروع شوي دي چې دا به تر 25 او 26 او 27 پورې دوام کوي. هغه وخت پورې دا هم د ټولو مرکزو د افغانستان کې کوم ځای کې انتخابات کې یالته ورسیږي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان میزان میاشتې په 28مه تر سره کیږي چې د محل ورته له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د 2015 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تداماچی یاماموتو ویلي دي چې افغانان باید ونه ګواښل سي چې د خپلو استازو د غوره کولو لپاره له دغې پروسې څخه بې برخې کړای سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو له رسیدو د هرکلی ترڅنګ د دغو موادو د خوندي ساتنې په اړه اندېښنه څرګندوي. د یاد بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي که دغه مواد په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې د کوم کاندید او یا د هغوی پلویانو ته په لاس ورسي ممکن درغلی ته د لارې هوارولو لپاره تخریب سي.
مواد تلیږدل کیږي موږ له دې نه اندېښمن یو چې د کاندیدانو او د هغوی پلویانو په واکه پینې خود سی یا غوی تر نوړ غټ ونه خلی ځنه زور واکی واغه دل چې دوی د مشخص کندل په زور او د زیاتیس کار اخلي موږ د خپل پدې کې لرو چې د شنه چې دغه دزګاوی حالته لمنځ شي او لته کې مسونه اصلا بل امدګی نه لري.
خو د افغانستان امنیتی او دفاعي بنسټونه وایي چې لا انتخاباتي کمیسیونونو سره یو زائد انتخاباتي مواد د لیک او ساتنې لپاره یو میکانیزم جوړ کړی چې لمخې به حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد خوندي او ساتل سي. په ورته وخت کې د اسلامي همکارۍ سازمان ویلي دی چې دغه سازمان په ټول قوت د افغانستان د انتخاباتو له بهیر ملاتړ کوي. بلخوا وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی. یوناما ویلي د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړ مسؤل دي چې د انتخاباتو لپاره امنیت برابر کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي او څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې انتخابات ګډوډ کړي.
سبانه بلشن به په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات او د انتخاباتو په اړه اوس یو بل راپور هم لرو. د کوچان یو شمیر قومي مشان وایي چې ولسی جرګې ته د کوچان او حوزې ځینې کاندیدان کوچان نه دي او د کوچانو استازیتوب هم نشي کولای. دوی وایي دغه ستونزه د ولسی جرګې په اوسنۍ او پخوانۍ دوره کې هم موجوده وه. خو د انتخاباتو خپلواک میسون بیا وایي چې د کوچانو اوسنیو کاندیدانو هغه معیارونه بشپړ کړي چې د یو کوچي کاندید لپاره لازمي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د کوچیانو یو شمیر قومي مشران وایي د کوچیانو په حوزه کې یو شمیر داسې کسانو ځانونه کاندید کړي چې نه د کوچیانو په دود دستور پوهیږي او نه هم د کوچیانو په ستونزو خبر دي. د دغو مشرانو له ډلې رمضان کوچی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي کوچیان وغولوي، ځان وکالت ته ورسوي او له امتیازاتو نه ګټه واخلي.
نو کوچان دی نو کوچان په بنانا ته خبر دی نو کوچای پیزنی شاید ځان پول جوړی په پلو ته پوری دی نور بیا دې کوچی غو مسله ستاند دی کوچی لا نا ته دردو خبر ده دې دې ته زړه کوچان ته ډیر متوجی دې ځکه خلکو ته راي ورکی چې هغه واکی کوچان دی دلته ځکه کوچان ته ام خجام نران
د افغانستان د اساسي قانون لمخې په ولسی جرګه کې کوچیان لس څوکۍ لري چې درې تنې ښځې دي. یو بل کوچی قومي مشر ایوب خان بیا وایي چې دغه ستونزه تر ډیره په خزینه کاندیدانو کې ده. ښاغلی کوچی زیاتوي چې د کوچیانو یو شمیر اوسنۍ وکیلانو هم د کوچیانو ستونزو ته څه ډول چې لازمه وه پاملرنه نه ده کړې.
په تیره دوره کې وکیلان داسې افراد رامنځته شوي وو چې هغو د وکالت دورې نه مخکې هم په ولسمان د واکمني کړې وه. واکمنۍ په سلسله وکالت ته داخل شول او زما په نظر چې د کوچانو په هغو کړاوونو او ستونزو پاملرنه نه ده کړې چې کوچي قومونه ترې ګټه واخلي او یا په خو واخه چیرته ترګه تاخیسی او یا پاینده
کې ترګه تاخلی. دا په داسې حال کې د چي د کوچیانو یو شمیر وسنۍ وکیلانو د ولسی جرګې روانو انتخاباتو ته د کوچیانو له حوزینه بلکې له کابل ولایت څخه ځانونه کاندید کړي دي. خو د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستيال وایي زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې وسنۍ کوچیانو کاندیدانو هغه معیارونه بشپړ کړي چې د یو کوچی کاندید لپاره لازم دي.
او اوس اکثره د کوچیانو کوم برنامه کوم کاندیدان دی اکثره خپل کوچیان دی هم دوی تذکیرې خوده چې کمیسیون کوم معیار ورته ټاکلی و هغه معیارونه دوی پوره کړي دي او د مغه معیارونو پر اساس به دوی ځانونه کاندید کړي. تاسو هغه کسان د کوچیانو کاندیدان کېدلی شي چې دوی خپله تذکیره کې کوچي ورته لیکلي وي یعنې د کوچیان د حوزې اوسېږي او رایه هم د کوچیانو څخه اخیستی شي.
بلخوا د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست به وایي چې دا ګونګوسي او ستونزې له دوی سره هم شریکې شوي چې یو شمیر کاندید کوچیان په اصل کې کوچیان نه دي. دا مهال په ولسی جرګه کې د کوچیانو لپاره د ځانګړي شوي ولسو څوکیو لپاره د ښځو او نارینه په ګډون د څلور څلوېښت کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي. په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه کوچیان ژوند کوي چې نږدې 500,000 نوملیکنه کړي او پاتې د بېلابېلو لاملونو له امله له نوملیکنې پاتې شوي دي. کوچی مدني فعال عبدالرحمن تسل کوچیانو غواړي چې وړ لایق او تعلیم یافته کس ته خپله رایه ورکړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دا ورته دي اشخاصو ته رایه نه ورکول کیږي بلکې پلان او برنامه ته دي رایه ورکړي او دغه راز لوستي او مسؤل شخص ته دي رایه ورکړي تر څو د کوچی محترم قوم په ژوندانه کې تغیرات راشي او داسې وکیل ولري چې د ولس په کور کې د همدې قوم رستا ناره پورته کړي او زموږ د کوچیانو له حقه حقوقو څخه دفاع وکړي.
ښاغلی تسل زیاتوي چې دا مهال په کوچیانو کې هم په لسګونه تعلیم یافته ځوانان پیدا شوي او کولی شي د خپل راتلونکي برخلیک په اړه ښه او پر ځای انتخاب وکړي.
زما رایه زما حق. میوند ولسوالی مواد د پورن رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو
په دې ورسیو کې وسلوالو طالبانو د وی اعلامیې په خبرولو سره د ولسی جرګې د ټاکنو د ګډوډولو ګواښ وکړ او وی ویل چې دغه بهیر د ناکامۍ لپاره له هر ډول مصالحانه او تعارضي تحرکاتو څخه کار اخلي خو د کندوز امنیتي چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان دغه شان شایعاتو او تبلیغاتو په خبرولو سره غواړي د عام ولس ذهنونه مخشوش کړي او خلک به هیڅکله هم دغه شان ګواښونو ته تسلیم نشي او په ټول قوت سره به د ولسی جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له نور تفصیل سره
په دې ورستیو کې وسلوالو طالبانو د وی اعلامې په خبرولو سره خبرداری ورکړی چې دوی د ولسی جرګې د ټاکنو د ناکامۍ لپاره له هر ډول مصالحانه او تعارضي تحرکات څخه ګټه اخلي خو د کندوز یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې هیڅ ډول ګواښ او ننګونې نشي کولی د ولسی جرګې په راروانو ټاکنو کې د دوی د ګډون مخه ونیسي او دوی جدي اراده لري چې په دغه ملي بهیر کې په پراخه پیمانه برخه اخلي د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو محمد خان او غلام رسول په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خلک دغه سه اخترونو څخه به ونه ډار شي دا ورځ به لدینه په مونږ باندې دا هر ورځ د مونږ په یواد کې جنگ ده او جلو وهل روان دي خو بیا مونږ خپل سیاسي او مدني حق نه باید ګټه واخلو او په دې پروسه کې خپل فعال ونډه باید ولرو
مونږ خپل مبارزین لاس نه واسو مونږ خپل رائے ورکو ځکه مونږ هوډ لرو دي د پاره شی واز نه دي حل لار د افغانستان د راتلونکو لپاره انتخابات دي د راتلونکو نسل لپاره انتخابات دي او دا ګوونه لومر نه مونږ سره دي ټول د تاریخ مونږ جګړو کې لوي سو یو
دوی دغه راز له ټولو افغانانو غواړي چې پرته له ویرې او اندېښنې د ولسي جرګې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د خپل قانوني او سیاسي حق څخه ګټه واخلي په ورته وخت کې په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان غلام مرتضی سروري وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیولي څو خلک د امن په فضا کې په انتخاباتو کې برخه واخلي
به نمایندګي از عموم نیروهای دفاعي او امنیتي زون برای ملت متدین این مرزوبوم
زه د شمال ختیځ زون د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو په اساسیتوب د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوم چې موږ د خپل تر پوښښ لاندې سیمو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او لا هم زموږ هڅې روانې دي له دې سره سم په کندوز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس محمد رسول عمر وای چې دوی د ټاکنو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او دغه راز خلک به هم په دغه بهیر کې په پراخه پیمانه برخه واخلي
ټول آمادګي ټول استخدام ټول مواد حساس هر څه آماده دی ولایتي دفتر کې حاضر دي عملا ټول کارونه شروع کړي ټول کارمندانو او د دې پروسې شفافیت لپاره ان شاء الله کمیسیون ټول هغه لازمی چارې هغه لازمی مراحلونه ټول په نظر کې نیولې دي
د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د میزان میاشتې په 28مه د هیواد په کچه د ولسی جرګې ټاکنې ترسره کیږي او افغانان به په هیواد کې د یو سیاسي تحول شاهدان واوسي اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
له کندوز پکتیا ته ځو او هلته د انتخاباتو په اړه د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د بایومټریک سیستم له لارې د رایې کارونې اقدام ستایلی دوی وایي هیله مند دي چې له دې لارې د درغلیو مخه ونیول شي او ولس به وکولی شي چې د خپلې خوښې نوماند تر پارلمانه ورسوي له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی راپور لري
د پکتیا ولایت اوسیدونکو د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د بایومټریک سیستم له لارې د رای کارونې اقدام ستایي وایي هیلمن دي چې له دې لارې رای کارول به د درغلیو مخه ونیسي او ولس به وکولی شي چې د خپلې خوښې نوماندان تر پارلمان ورسوي د پکتیا ولایت څو تنو روڼ اندو ازادي راډیو سره خپل اندونه داسې شریک کړل
کله چې انتخابات بایومټریک شي لومړی قدم کې درغلیو مخه نیول کیږي یعنی هغه تذکیره چې خلکو 15000 تر 30000 پورې جوړې کړې دي هغه یو کس استعمالول خو وز بيوازي یو کس خپل تذکیره استعمالوي
یوازې د پکتیا ولس ټول افغانستان ولس زیاتو ته خوشبینه دي زیاتو ته خوشاله دي په دې خاطر چې د تکلیف مخه بونول سي او هغه وکیلان په پارلمان لسی جرګه تولار شي چې د خلکو پر خوخه باندې وي.
بل خو د پکتیا ولایتي شورا اندښنه لري وایي د ولسی جرګې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د ګوتو پښمار ورځې پاتې دي، خو لا تر اوسه په مرکز او ولسوالۍ کې ډېری خلک او آن د ټاکنو خپلواکي میسون لخوا ګمارل شوي کسان هم د بایومټریک سیستم له لارې د رای کارونې په طریقه نه پوهیږي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالمالک مجاهد ازادي راډیو ته ویل د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کمې ورځې پاتې دي، څنګه کېدای شي چې په دې موده کې د بایومټریک وسایل لومړی له کابله پکتیا ته انتقال شي، بیا په پکتیا کې د 204 نوي محلونو کارکوونکي د هغوی په کارولو پوهول شي او له هغې وروسته بیا د پکتیا لرې پرتو غرنیو سیمو ته ولېږدول شي.
ویلی که لاست بول اس کی پوتی دا تو لاست کونی موتا خبرم نو واخ فرندر سی دلی دغه سره باید بولس بلاتی
د پکتیا ولایتي شورا اندښنیمو په ګردیز کې د ټاکنو خپلواکي میسون له چارواکو سره شریک کړي. په پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي میسون د عامه اړیکو مسول ښاغلی شیر علي فیضی د پکتیا ولایتي شورا اندښنې پر ځای وبللی وی ویل
ولایتي شورا د غړو اندښنې په ځای باندې د پکتیا هم د ټاکنو خپلواکي میسون په دې باندې بریالي شوی چې په مرکز او په ولایتونو کې خپل کارمندان د ټریننګ ورکړي او د غړو لارې نه د مرکزونو کارمندان چې هغه ورځ باندې عملاً دغه روایت یا میټریک ښاغلی او ته معلومات ورکړي او څنګه تقریبا څور دي مخکې د عامه پوغادي مبلغین په مرکز ګرځي ټول ټولې چې څنګه کړی دی هغه لاره نه موږ کوشش کوو چې ولست معلومات ورکوبل.
یاد دی چې د تیرې پنځم به پورت پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي میسون په ټاکنیزو پروسو کې د زی دخلو ادارو مدني ټولنو او درسنې استادو ته د یو ورځنی سیمینار په ترڅ کې د ولسی جرګې راتلونکو ټاکنیز بهیر د بایومټریک کېدو په اړه معلومات ورکړل. اصیل زازی، ازادي رادیو، پکتیا.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی نه بناست، نه مونومنت، ایت یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
یو نړیواله موضوع اخلو او وړاندې بیا د روزګان کرکټ ته مخه کوو. ترکیه او امریکای چارواکی وای ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د لادرکه شوی سعودي خبريال د نیول کېدو، شکنجه او وشل کېدو ویډیویي او ژغیز فایلونه لري. جمال خاشقجی چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې کالمونه لیکل، د اکتوبر په 2 وروسته لدی چې په استانبول کې د سعودي کنسولګری ته ننوت بیا نه دی لیدل شوی. چارواکو ویلي دي چې دا فایلونه د خاشقجی د قضیې په اړه موثق او معتبر اسناد وړاندې کوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این وای د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په پام کې لري چې خپلې ټولې اټومي وسلې، اټومي مواد او اټومي تاسیسات لمینځ یوسي، څو د اټومي وسلو د لمینځ وړو پروسه بشپړه کړي.
د جنوبي کوریا په ارتباط به د ازادي راډیو پراتلونکو خبرونه کې تاسو ته راپور وړاندې کړو. اوس په ورشو د جمال خاشق جی موضوع ته په دې اړه د ترکیې او امریکای چارواکو د فایلونو په ارتباط تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ترکیه حکومت امریکایي چارواکو ته ویلي هغه ویډیوي او غږیز فایلونه ورسره شته دي چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی شکنجه او وژنه ثابتوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ترکیه او امریکایي چارواکو په حواله پر راپور کې وایي چې په دې ویډیوي تصویرو کې لیدل کیږي چې د سعودي عربستان امنیتي کسان قاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه کنسولګری ته د ننوتو پر مهال نیسي. واشنگتن پوسټ د دې چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی لیکي په دې فایلونو کې داسې موثق او معتبر شواهد شته چې ښایي قاشقچی د سعودي امنیتي ټیم وژلی دی. ورځپاڼه د یوې باخبرې سرچینې په حواله لیکي چې د کنسولګرۍ له منځه اخیستل شوی ویډیو ټول هغه جریان چې قاشقچی د کنسولګرۍ ودانۍ ته ننوځي ښایي. سرچینه چې نه غواړي هویت افشا شي وایي په دې ویډیویي او غږیزو فایلونو کې په عربي ژبه خبرې کیږي او اوریدل کیږي چې څنګه له نیول شوي کس څخه تحقیقات کیږي، شکنجه کیږي او بالاخره وژل کیږي. یو بل مقام هم چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي ویلي چې په غږیز فایل کې د قاشقچی د وهل کېدو آواز اوریدل کیږي. ښایي د همدې اسنادو د موجودیت له کبله ترکی چارواکو ډیر ژر د قاشقچی د وژنې تور پر سعودي عربستان ولګاوه، خو په عین حال کې ترکی چارواکي ویریږي چې د دې فایلونو خپرول به ښایي دا خبره افشا کړي. چې د ترکیه استخبارات په خپل هیواد کې په بهرنۍ ادارو کې د جاسوسۍ فعالیت کوي. د واشنگټن پوسټ ورسپانې د راپور لمخې معلومه نه ده چې دا تصویري او غږیز فایلونه امریکایي چارواکو هم لیدلی او اوریدلی دي کنه، خو ترکی مامورینو یې محتویات خپل امریکایي سیالانو ته تشریح کړی دي. قاشقچی چې د واشنگټن پوسټ ورسپانې لپاره کلمونه لیکل، د اکتوبر په 2مه نیټه وروسته لدې چې لخپل ترکی انجل سره د واده لپاره د ارتیاور اسنادو د ترلاسه کولو په مقصد په استانبول کې د سعودي قنصلګری ته ننوت، تر اوسه بیا نه دی لیدل شوی. هغه چې په امریکا کې درس ویلی، له اوږدې مودې راهیسې د سعودي له سلطنتي کورنۍ سره اړیکې درلودل، مګر په خپلو لیکنو کې د یمن په جګړه کې د سعودي پاوځ د ښکېلېدو په ګډون د ولیعهد محمد بن سلمان پر ډیری پریکړو انتقادونه کول.
روزګان کې د کرکټ یو میاشتنی تورنمنت پای ته ورسید. په دغه تورنمنت کې څلوروشت لوبډلو برخه اخیستې وه. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د دې تورنمنت راپور راکوي.
دا شور او زواش چې تاسو واوریدی دا د کرکټ د لوبغاړو او نندارې چانو دی. لوبغاړي لوب کوي او نندارې چانې تشویق کوي.
دا هم د شاټ هسا پیړه پیړه شاش تک منډله پارا د پیړه څخه بهر امین الله ته سنور خپل باندې یا پیړه پیړه شپه کې ځتر ماسه ملي لوبغاړي
دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې د کرکټ یو میاشتنی تورنمنت کې ورځ نه وخت د پوهنتون یې لوبډلې په بریا فائت ورسېدي.
چې لوبډای په کار تر لاسه کړای دا د پوهنتون کې د ټیم لوبډل مشر څخه هیله کې سراسي او خپل کاپ په هنیار راز محمد کور وستا څخه واه.
په دغه تورنمنت کې چې څلورویشت لوبډلو برخه اخیستې وه، لومړی مقام یې پوهنتون یې ټیم، دوهم مقام عابد ټیم او دریم مقام د لمر ټیم لوبغاړو ترلاسه کړي. په دغه ولایت کې د کرکټ بورډ د ادارې مشر محمد نبی عادل د یادې لوبې د پای په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه تورنمنت د پوهنتون ادارې لخوا پر لارې اچول شوی و او د استاد شهید په شمګل په نوم و. نوموړی وایي چې له دې ټورنمنت څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی و.
په دغه یوه میاشت کې تقریبا څلورسو ټیمونو برخه درلودله. د څلورسو ټیمونو څخه موږ داسې چل کړی و چې درې لوبې به کوي، دوه کوبایل ډرابېږي. نو په هغه کې دولس ټیمونه سی وو، هغه په لومړي پړاو کې هغه ډراپ سو. وروسته دولس ټیمونه ولوبېدل، د هغه څخه وروسته شپږ ټیمونو لوبه ترسره کړل، درې ټیمونه راووتل فاینل ته. په هغه کې موږ د رنګ ریټ په حساب د پانتون اے ټیم رنګ ریټ په دې کې لوړو. د پانتون اے ټیم ډایرک فاینل ته ویسته. د لمر ټیم او د عابد ترمنځ لوبه تر سره سو. پرون هغه لوبه عابد وګټل او عابد ډایرک لاړ فاینل ته د پانتون اے د ټیم څخه سره لوبه وکړه. دغه لوبه د عابد او د پانتون اے ترمنځ وسوله ډیره په زړه پورې لوبه وه. ډیره یعنی په وروستي اور کې دوه بالا پاتې وو او سلور منډې پاتې وې. بیټسمین ولاړو، البته بالرو هغه بیټسمین هم نه و، خو وې کول سي په پنځم بال باندې دغه لوبه، یعنی په دیارلس اشاریه او دیارلس پنځم بال باندې دغه لوبه وګټي د پانتون اے په نفع راوړی.
استاد شهید په شمګل د ورزګان په لوړ زده کړو موسسه کې د کیمیا د برخې یو تن شوونکی و. نو موړی څو میاشتې مخکې د ورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو.
تاسو لا پیغامونو
زه احمد الله خبرې کوم د زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه. زموږ په زابل ولایت کې شپږ کاله کېږي چې اتل سوه نمرو مځکې د خلکو څخه پیسې اخیستې دي. پنځه زره هېڅ طرح کې نه معلومېږي. اوس یې درکوو، بله ورځ یې درکوو، یوه میاشت بعد یې درکوو. نه پیسې راکوي، نه هغه زموږ مځکې راکوي. هغه چې هر څو حکومت ورته وټاکي نو خلک رشوتونه ورکوي، نو هغه زموږ مځکې نورو خلکو ته ورکوي. نو د سید ازادي راډیو د لارې سره زموږ غږ تر لوړو چارواکو ورسوي.
تقریباً دغه طالبان دروغ وي د پاکستان ملیشه دی طالبان نه دی او د خدای لپاره طالبان نه دی پاکستان ملیشه دی دغه دروغ وي چې امریکا دی وځي موږ نور جنگ نکو اوباما وخت کې چې امریکا وته تاسې جنگ ته ولی زور ورکه بیا ولی جنگ ته زور ورکه خو دروغ وای کنه والسلام خبرې ډېرې دي خو سونه به وکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
وچکالی د کونړ دانګا ملسوالی سخت ځپلی او په لوګر کې کشمش خانو ش نتیجه ورکړي په دې اړه بوډان دي د ساجی راډیو پروانه خبرونه کې تفصیل درکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري
د سهار لوو د ماښام تر او بجو پوری ازادي راډیو په منځني صفه 12 شپږنی بي پټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي څلور بجو ډیر شته کې دي لند خبرونه له فرشته جلال سيڅخه
د سره صلیب نړیوالې ادارې نن ویلي چې واستوالو طالبانو موافقه ورسره کړې چې په افغانستان کې به د هغوی پر مرستندویانو حمله نه کوي په کابل کې د دې خیری ټولنې ویاندې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سره صلیب چارواکو په ورستیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره خبرې کړې او د موافقه شوې ده د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې خبري اعلان ته وویل چې د افغانستان گاونډیو ته شای چې په دې ځان پوکي چې افغانستان له تروریزم سره په داسې جنگ کې چې د هغوی د سیمې هیوادونو باید جنگیدلی وای جنگیږي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به پنچیر پروان او کاپیسا ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد ورسوي د افغانستان تکواندو کارن سار احمد عبدالرحیم زید ځوانانو د اولمپیک په مسابقو کې د برونزو مډال وګټل د ځوانانو د اولمپیک سیالي د ارجنټاین په پلازمینه بونس ایرس کې روانه دي د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد ویلي چې پر روانو اونیو کې بعد خپل همکارانو وړل پاکستان ته واستوي او د غشت پور پاړه به خبري سره وکړي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د رواني اونۍ په پیل کې ویل چې د خپل هیواد د مالی بحران د سپکول لپاره به د پیسو له نړیوال صندوق او د پاکستان له ملګرو هیوادونو 12 میلیارد ډالر پور واخلي او په ترکیه کې د تروریزم په تور د نیول شوی امریکایي پادری اندریو برونسون محاکمه نن پیل شوه اندریو برونسون په ترکیه کې د تروریزم په تړاو په فعالیتونو تورن دی او کچېری مجرم او پیژندل سي په 15 کال بند محکومېدل شي اندریو برونسون په ترکیه کې تقریبا 6 کال اوسېدل او پر ځان ټول لګېدلې تورنې رد کړې دي
په کونړ کې وچکالۍ تر ټولو ډېره د دانګا ملسوالی چپلې ده زموږ همکار روح الله انوري په کونړ کې د کرنې او مالداري ل رئیس انعام الله صافي سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې په دانګام کې ولې اوبه ډېرې زیاتې کمې شوې دي انعام الله صافي په ځواب کې وویل
تغییر اقلیم یو بین المللي ایشو ده یا یو غټه معضله ده خو افغانستان ډېر زیات شدید متضرر دی ځکه نور دنیا د دغه لپاره تدابیر لري او موږ هیڅ تدابیر نه لرو کونړ ټول وچکالۍ سکال ځپلې ده ډیر زیات غټ نورینونه رامنځته شوې دي خو دانګا مولسوالی استثناء ان ډیر زیات یعنی هغه درجه ته چې هغه تمنګه سوشل ډراوت وایو یا ټولنیز خوشحالي یعنی خلک دې ته اړکیږي چې دا غزینه مهاجرتونه وکي ځکه چې کاریزونه مطلق وچ دي چینی وچ دي الته چې کوم خوړونه هغه وچ دي منبی د اوبو وچا ده په دغه صورت کې منګه ډیر زیات بیوسه یو بیا هم منګه د وزارت سره په تماس کې وو د ولایت مقام سره په تفاهم باندې چې دغه کم باغونه منګه جوړ کړي دي د حد اقل د وچ کېدون بد شي او دا ژوندۍ پاتې شي او امید مو ده چې سکالي ورختونه زیات شي هغه کاریزونه چې مطلق وچ شي دا بیرته راجوندي شي او منګه زیات په ذخایرو باندې کار وکړو اغه طبيعي ذخایر چې الله تعالی مونږ ته راکړیو چې هغه ځنګلات وو هغه ډیر په بیرحمانه شکل باندې قطع شول یوازې د بوټو موضوع نه کدهغه حالت وي په کونړ کې د ځنګلاتو د قطع نو د کونړ سین به پراتلونکو لسو کلونو کې یا مطلق وچی یا به د اوبو د جریان کچه 10% تراټیټه شي او 90% به دا کم شي
څه کولای شو چې ذخایر بیرته فعال شي یا سلامت پات شي
د ولایت په کچه باندې باید د ولس همکاري وکړي چې منګه کم ځنګلات پاتې دي د حفاظت وکړو او د نوو بوټو د نیالګو کینولو په کمپاین کې یا باغونو په جوړولو کې یا د مصنوعي ځنګلاتو په جوړولو باندې ډیر زیات تمرکز وکړو تر څو کم باران چې کیږي هغه مستقیما د رنف په شکل کې د سیلاب په شکل کې سیندونو ته لاړ شي یا غلط جذب شي په خاورو کې او بیرته زمونږ چینی او خړونه او هغه منابع د اوبو بیرته راجوندې شي.
یو بل خلکو چلته پیشنهاد کاوه چې باید دغه برو او شاوخوا کې بندونه جوړ شي دغه د خړونو خلو کې هلته بره ترڅو سیلابونه را نشي زیات خلکو ځمکه وینې سي او دغه اوبه بلته جمع شي بیرته به چینی فعال شي کاریزونه ځمکه کې به اوبه پیدا شي.
کاملا همدغه علاج دی د چګډم په واسطه باندې من کولای شو چې اوبه لاندې تحت الارضی اوبه ته ریچارج کو یا مثلا الټا پرکولیشن وشي په تخنیکی اصطلاح باندې نو منګه په چګډمونو باندې کار کوو. ستاسو درسنۍ د لارې به ان شاء الله منګه ټول ولسته پیغام ورکو پر اتلونکو دوه هفتو کې به منګه اغه اتیا شوراګانی چې مشخص منګه ته نوم د ځنګل د کمیټو ورکړی دی اغه برا غواړو او دا غوي سره باد چې د انتخاباتو د لارې اغه کاملا غیر قومي غیر سیاسي شوراګان یو ټولنې دي دا غوي سره په دغه بندونو باندې کار کوو پایندک.
د کونړ د کرنې او مالداری رئیس انعام الله صافی د زراعت په برخه کې لوګر ته ورزو. د لوګر یو شمیر بڼوال او بزګران وایي چې د افغان حکومت لخوا دوی ته په دې ورستیو کې د ممیزو یو شمیر خونې جوړې شوې چې په دې سره د انګورو ضایعات کم شوي او اقتصاد ورسره وده کړې ده. دوی زیاتوي دا چې یاد ولایت د انګورو ډیر حاصلات لري نو افغان حکومت د دوی لپاره د ممیزو خونې زیاتې کړي. نجیب الله الخیل له سیمې راپور لري.
کڅه هم تیر کال د لوګر په مرکز ولسوالۍ کې د کرنې ریاست په چوکاټ کې بزګرانو او بڼوالو لپاره نه هټیا د ممیزو خونې جوړې شوې. خود یاد ولایت بزګران وایي چې په لوګر کې د انګورو حاصلاتو ته پکتو د ممیزو دا خونې ډېرې لګېدي. د لوګر د مرکز پلی عالم یو تن بڼوال سمیع الله آزادۍ راډیو ته وایي د ممیزو خونو هلته ښه نتیجه ورکړي او په دې سره نه یوازې د انګورو د خرابېدو او یا په لږه باید د خرڅولو مخه نیول شوې بلکې هغه ممیز چې په دې کشمشخانو نو کی جوړیږي په بازار کې په خبره خرڅيږي.
د کشمش خانې سمکت دولت جوړ کړي دي سره موږ ډیر مشکلات ال سوي ډیر موږ انګور به نه خرڅېدل یا به خرڅېدل نه ځخه به نه خرڅېدل کله چې موږ زلته جوړ کو ترې نر په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي موږ د اقتصاد ورسره قوی کیږي اقتصاد موږ ډیر پیدا کوي.
د کرنې ریاست د معلوماتو مخې هر جوړ شوی کشمش خانه د اته ټنه انګورو د وچولو ظرفیت لري. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي د ممیزو د خونو د جوړولو ډیر ارتیا په سر خلص والی کې ده ځکه هلته د انګورو حاصلات تر نورو سیمو ډیر دي.
په سر خلص والی کې چې اصلي مرکز د انګور یا د باغونو دي نو په دا نوی سیستم چې کشمش خانه کې دلته هم محفوظ دي هم د صحي لحاظ نه خدي هم د اقتصادي لحاظ نه خدي د زراعت هم وده کوي. په دې معنی
د کرنې د سکتور یو تن فني کارکونکي نسیم الدین بهیج وایي چې په لوګر کې د بزګرانو او بڼوالو لخوا د ممیزو د خونو د جوړولو غوښتنه ډیره ده.
په لوګر کې ډیرو ساحاتو کې انګور کرل کېږي لکه څار خلصوالي کې موږ ډیر انګور کرل کېږي مرکز کې هم چنان په مداغي ولسوالي کې نو ځکه ضرورت زیات ده دوی تقاضا هم زیاته ده او دوی غواړي نور کشمخانه هم ورته جوړي.
د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب ستانکزه هم غوښتنه کوي چې افغان حکومت په یاد ولایت کې د ممیزو د خونو جوړول ډیر کی.
لوګر کې د کشمش خانه جوړول یو ډیر مهم مسؤلیت لري او کشمش خانه تر هغه حد چې سکه منظور شوی دی یعنی خدي کافی دی خو بیا هم موږ اکتفا نه کوو باید نور هم جوړ شي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس د بڼوالو او بزګرانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې سږ کال به 122 د ممیزو نورې خونې هم جوړې شي.
سږ کال موږ 122 کشمش خانې لرو چې هغه له جملې نه د سرخ ولسوالۍ مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې به جوړیږي. د دوی قراردادونه امضا شوي دي او انشاءالله ډیر ژر به د دوی عملا کار په ساحه کې شروع شي.
یاد دیوی لوګر د افغانستان نه هغو ولایتونو دی چې د انګورو پیداوار پکې ډیر دی. د لوګر انګور د خپل ښه خوند او کیفیت له کبله ډیر مینوال لري خو نباتي ناروغۍ او مرضونه د سړو او ممیزو خونو نشتون یا لګوالی د دې سبب شوی چې د لوګر د انګورو د حاصلاتو یوه برخه زیانمنه شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه د راپورونو پایته رسیدلې او په پاتې دقیقو کې چې تر پوره ساته پورې پاتې دي د ازادي اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. دا د دې دیونې په خبرونه کې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه او ستونزې خبرو، او دا ونی می د فرا ولایت اوسیدونکو ستونزې راخېستې دي، او د دغه ولایت والی ویان سره می خبري ور باندې کړې دي. نور پیغامونه به هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې په ګډه سره وورو، خو لمړی به د فرا ولایت ستونزې وورو تر یوې لنډې وقفې ورسته.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فراد ولی ویان نصر مهری صاحب، که ستاسو اجازه وي زه به د لمړنۍ اوریدونکو پیغام تاسو در واورم چې خپل د دوی ستونزې به د دوی په ژبه واوري، بیا دوی ته لطفاً جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینت الله تاسو پر کرشه موږ د پرا د ولسوالۍ د بکوا څخه نیولې بیا تر دلارام او چکاو پورې موږ د پوسټو څخه ډیر په آزاد چاره پوسټه موږ په خشلو ډیر افغاني اخی درې ساعته درولې او دې درې څلور ځای نورم ولاري دا موږ راغتم چې ورول چار واک پورې واسو. السلام علیکم.
بلې مهری صاحب، د دې اوریدونکو ستونزې تاسو اوریدل، لطفاً دې ته جواب وست.
د دې ورور څنګه واکان خبرې دي ته څنګه چې دا څنګه نه تنها د یو وختو کې د البته د ویل سم چې د یو کال دوه کال رئیس په دې خو هم دا سیستمز مخسی دي او پیدا سی دي چې موږ د امنیتي مسولین له خوا څخه اکثریت یعنی ډیر تر زیاتره تر لوسو نفر هم په دغه 1500 شهره کې شهره نمبر کې همدغه مسیر چې ورور ویل دغه مسیر کې نیول سوی دي، همدار او اردو او قضایي ارګانو ته تسپارل سوی دي. خو له د دې مشکل در افکولو لپاره یو اوږد پلان د ضرورت چې اوس فعلاً هم موږ مسؤلین همدار تمیزي اداري فردي باندې کار کوي چې وکولای شي دغه مشکل د شي څخه او باسي او په مجموع کې یعنی پایندې کې دا سیستم زمخترانه چې دغه موټروانانو څخه موږ پولیس اخازي پیسې واخلي، نو ان شاء الله زه ودی ته لمن دیم چې دغه پلان د ملکی دو سره سم دغه سوند به هم حل شي، او دغه خلکو چې هم دغه سرکه رافت آمد لري، ترانزیتي موټران لري او بارګری لري،
بلې امرنه کوم د یو بل اوریدونکو پیغام به هم وورو.
السلام علیکم. زه فضل لبی غزای پرارود خبرې کوم. دلته تقریبا نو ماتم اورز د چلار بند شوې ده، درهاو موټر ولر دي د تل پرشانو د تجارت خلخو لار بند شوې ده. مصد مونږ غواړو چې ایستاسي د رادیو لارې رسنې ته دا پیغام ورسیږي چې لار دې مونږ ته زړه تر اخلاص وکړم، دا چې ولارې کې پوسټ ډیر زیات شوی دی او دیوی پوسټ نه 1500 وږي هغه ډرورانو ته ډیر دامت ورکوي، سو کوئی سو پیسې ترې نه خلی. واسه د دې پاړه مونږه د تاسو سره تر دیول لارې چې دی وختونه کوو چې دا ستونزې زموږ ته زړه تر حل شي.
بله مهری صاحب، د دې هم تقریبا ورته ستونزه و د پولیسو په برخه کې او د غبل د لارې د بندیدو برخه کې تاسو جواب کړئ.
د لارې د بندیدو پاک له هغه داسې موضوع چې د شیخ ابو نصر فرایی د بندر د تړلیدو په بنسټ باندې په فرا مرکز ښار کې هم تجارانو همدارس خلکو لارینونه درلوشتله او د تحسن خیمې ودرول سولې، همدار شهره هم په مدد یو ساعت پورې هغه شهره هم وتړل سو چې خوشبختانه هغه شهره هم اخلاص سوی ده، او همدار از فرا مرکز شهر کې چې د ولایت مخته هغه تاسون خیمه چې درول سیوی ډیر موده مخکې تقریبا د حدود کې د دوه هفتو او نیمه مخکې هم دغه تاسون خیمه پولیس ملي، نو ان شاء الله هغه ستونزه هم د تجارت له خوا څخه چې هغه لرونه سو دی غشتنی وي د مرکز سره شریک سپي چې ان شاء الله په دغه ورځو کې به ان شاء الله د جرات ما پرې چې جمهور هغه ہدایت چې د پنځه کلمه چې د شیخ ابو نصر فرای څخه چې بنسی او ان شاء الله دسته به خلاص شي او دا ورادات د تشرو شي او هغه سړک به هم ان شاء الله شهرات ته تلل شي او د تجارت بخاطه هغه به هم د خلاص
بله او د دریم اوریدونکو به هم د دوی ستون زبا په خپل د دوی څوارو
سلام علیکم جوړې په خیر زه د پراده ولایت خبره کوم دا زما आवाज له تر لوړ پر چارواکو ور سره تر اشرف غنی پرې چې دا د مردونه وټړل د یاران کیل را باندې ګران کړنو بارے موږ د کشتونو د شانو مې زرات چې په چیلو کېږي موږ ژوند زندگی پر دغه چیلو د اخو وچ کلی د صاحب دام د بند کړ باندې وس یو ګلار په لازر او شپږ سو افغانۍ ستر مخه په 2000 افغانۍ له دې چې دا आवाज مو ور رسیدلی تر یو ځای
بله مهسه د دوی ستونزې ته تاسو ته ځواب
د دې برور ستونزې هم بس هم هغه ستونزې و چې د بندر شیخ ابو نصر فرایی د پنځو کلمو چې په دې کې تیل هم شامل و بنسوي و څو مدران وړاندې کیږي چې دا قلم هم بنسوي دی چې هغه د جلالت مهاب رئیس جمهور په حکم سره تړل شوی دی خو زه هیله من و دې چې موږ دغه د دې غشتنې د خلکو